السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د لړم یا عقرب 12 او د نومبر 14 درېمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د رختر په کچه شپږ اشاریه درې درجې زلزلې تیره شپه د افغانستان شمالي سیمې لړزولي او خلکو ته یې زیانونه اړولي دي. زلزله په ځایي وخت تیره شپه شاوخوا یوه بجه شوې او د امریکا د جیولوجیکي سروې د معلوماتو له مخې مرکز مزار شریف ته نږدې په ځمکه کې 28 کیلومتره ژور و. سملاسي د انساني زیان په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ټولنیزو رسنیو په انځورونو او ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې ګڼ شمیر کورونه او ودانۍ ویجاړې شوې. یوه ویډیو چې بلخ کې د طالبانو د حکومت د والی دفتر خپره کړي ښیي چې مزار شریف کې د روزه مبارک ودانۍ هم زیانونه اوښتي دي. روټرز آژانس د ځایي چارواکو په حواله ویلي دي چې په سمنګانو کې لږ تر لږه وتنه وژل شوي او 150 نور ټپیان دي. په بلخ او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د سر د زیان په اړه راپورونه خپاره شوي چې ډیر لومړني دي. وړاندې په خپرونه کې درته بشپړ جزئیات درکوو. د خیبر پختونخوا په هنګو زوله کې په یو چاودنه کې د یوه تانیدار په ګډون درې پولیس ټپیان شوي دي. د هنګو د پولیسو یو چارواکي عبدالصمد خان رسنیو ته ویلي چې د سړک غاړې چاودنه پرون یکشنبه هغه مهال وشوه چې د پولیسو یو کاروان له سیمې تیرېده. د ازادي راډیو مشال څنګه لیکلي چې له څه باندې څلور کلونو راهیسې د هنګو په ګډون د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې بمي چاودنې او وسلوال بریدونه زیات شوي دي. د اکتوبر په 23 هم په هنګو کې د پولیسو پر یوې امنیتي پوستې په بمی برید کې د یو افسر په ګډون درې پولیس وژل شوي وو. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړی چې که د لبنان حکومت حزب الله بې وسلې نکړي، اسرائیل به د تیر کال د اوربان تړون له مخې د ځان د دفاع له حق څخه کار واخلي. نتنیاهو د یکشنبې په ورځ د اسرائیلو د کابینې په غونډه کې حزب الله ډله تورنه کړه چې خپلې وسلې بیا رغوي او بیا وسلې جوړوي. حزب الله یو سیاسي او پوځي ډله ده چې امریکا یې د ترهګرو په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه تور لیست کې شامله کړې ده. نتنیاهو زیاته کړې چې که لبنان د خپلې خاورې د نوې جبهې د مخنیوي لپاره اقدام ونه کړي، نو اسرائیل به د اړتیا په صورت کې اقدام وکړي. له بلې خوا د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کارتس پرون ټینګار وکړ چې د لبنان حکومت باید د حزب الله د بې وسلې کولو او د لبنان له سویل څخه د دې ډلې د لرې کولو لپاره خپله ژمنه پوره کړي. یوه ورځ وړاندې د لبنان د روغتیا وزارت راپور ورکړ چې د اسرائیلو په هوایي برید کې څلور کسان وژل شوي. د اسرائیلو پوځ پرون په یو بیان کې اعلان وکړ چې د حزب الله څلور غړي یې وژلي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زیمبابوې څخه د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ 3-0 په وړاندې وګټله. د دغو دریو لوبو وروستۍ سیالي پرون وشوه چې افغانستان کوربه هیواد ته 211 منډې هدف ورکړ. د زیمبابوې لوبډلې که څه هم په دفاع کې پر افغان لوبډلې فشار زیات کړی وو او ښې منډې وکړې، خو د لوبې په وروستیو شیبو کې ټول لوبغاړي اوټ شول او افغانستان لوبه په 11 منډو وګټله. افغان لوبډلې تر دې وړاندې له زیمبابوې څخه دوه نورې شلوریزې لوبې هم ګټلې وې. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې زلزلې د سر او مال زیانونه پیښ کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي پر خبریالانو ورځ تر بل فشارونه او محدودیتونه په زیاتېدو.
ډېر خبریالان ونیول سو، شکنجه سو او حتی د دم مجبور سو چې هیواد پرېږدي.
افغانستان تر استانه شوی یو شمیر کډوال وایي جدي اقتصادي ستونزې ګرځي. پاکستان کې یو څېړنیزه اداره وایي روان کال د تاوتریخوالي پیښې ډېرې شوې.
2015 دا د پیړۍ یو خونی کال، یو خونریز کال چې کوم دی هغه به شمارل کېږي او لا دوه میاشتې په دې کال کې پاتې دي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو مطیع وو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. رازو د خبری مجلې د سر راپور ته د ریختر په کچه 6.3 درجه زلزله تیر شپه د افغانستان شمالي شمال ختیځ او مرکزی سیمه ولړزولې او خلکو ته د سر او مال زیان واړو. زلزله په ځای وخت تیر شپه شاوخوا یو بجه شوه او د امریکا د جیولوجیکی سروې د معلوماتو لمخه مرکز مزار شریف ته نږدې په ځمکه کې 28 کیلومتر ژور وو. سملاسی د انساني زیان په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو د ټولنیزو رسنیو په انځورونو او ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې ګڼ کورونه او ودانۍ ویجاړې شوي او خلک تر خاورو لاندې بند پاتې دي. یو ویډیو چې د بلخ د ولایت مقام لخوا خپره شوی ښیي چې مزار شریف کې د روزې مبارکې ودانۍ هم زیانمنه شوې او خښتې ښکته رالوېدلې. روټرز آژانس د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې په حواله ویلي د پام وړ تلفاتو احتمال شته او ناورین په احتمالي توګه پراخ دی. د بلخ ولایت مقام په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د دوی ټیمونه زیانمنو شوو سیمو ته رسیدلي او په خبره یې وروسته به د وضعیت په اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړي. ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړی چې په سمنګان ولایت کې د زلزلې له امله لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او شاوخوا 200 نور ټپیان دي. سمنګان کې د طالبانو د امر اختیا رئیس قاری لطف الله حبیبي ویلي چې د دې ولایت په مرکز ایباک کې یو تن وژل شوی او لسلو ډیر نور ټپیان دي. د هغه په وینا د بلخ په خلم ولسوالۍ کې شپږ کسان وژل شوي او له اویاو څخه ډیر ټپیان شوي، او په حضرت سلطان ولسوالۍ کې یو کس وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د احتمالي او لمرنیو زیانونو په اړه دغه راپورونه تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړي او ډیر لمړنی دی. ممکن شیبه په شیبه په دغو شمیرو کې بدلون راشي. د زلزلې ټکانونه د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو او پلازمینه کابل کې احساس شوی او خلک یې له خوبه پاڅولی دي. دا په داسې حال کې ده چې څه باندې دوه میاشتې وړاندې د اګست په 1 یوې زورورې زلزلې د افغانستان ختیځې برخې وځپلې چې ډیر زیان یې کونړ او ننګرهار کې واړوو. د طالبانو د حکومت سرچینو ویلي هغه زلزلہ کې څه باندې 2200 کسان مړه او شاوخوا 4000 نور ټپیان شول.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
اوریدونکو هڅه کوو چې د خبرونې پترس کې یا هم پر اتلونکو ساتونکو کې شیبه په شیبه تاسو ته د زلزلې د زیانونو په اړه نوي معلومات خبرو کړو. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. هغه دا چې د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په هیواد کې د رسنیو فعالیتونو او خبریالۍ ځپل ډیر شوي دي. دغه مرکز تیر ورځ په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په څلورو کلونو کې د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د حقونو سلګونه سرغړونې ثبت شوې دي. له افغانستانه بهر د رسنیو یو شمېر فعالان بیا وایي چې طالبان باید د سیاسي او نړیوالو فشارونو له لارې اړ کړل شي چې وضعیت بدل کړي او پر رسنیو محدودیتونه لرې کړي. تفصیل له فیروزی عزیزی نورو.
د افغانستان خبر اعلان مرکز وایي چې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبريالۍ پر فعالیتونو محدودیتونه په بیساري ډول زیات شوي دي. د مرکز د یک شنبه په ورځ د نوومبر په 2 منیټه د خبر اعلان پر وړاندې له جرمونو د مافیات پای تر رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې زیاته کړې چې افغانستان کې د مافیات د کلتور دوام د خبر اعلان او رسنیو پر وړاندې د ګواښونو، فشارونو او محدودیتونو د زیاتوالي سربېره د ټولنې او د هیواد د پراختیا پروسې لپاره ناوړه پایلې لري. په خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو د واکمنۍ د پایل راهیسې د 2021 کال د اګست له 15 څخه تر 2015 کال د اګست تر 15 په تیرو څلورو کلونو کې د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 640 قضیې ثبت شوې دي. په بیان کې راغلي چې د ملي ژری ټلویزیون د دوو کارکونکو په ګډون چې د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي 15 افغان خبریالان او د رسنیو کارکونکو وژل شوي او د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د نیولو له 215 څخه زیاتې قضیې ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد مخکې ویلي و چې خبریالان د خپلو دندو له امله نه دي نیول سوي او دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت وجدانی وایي چې رسنۍ په افغانستان کې د طالبانو د څلور کلنې واکمنۍ پر مهال د ازادۍ له کمښت او پراخو محدودیتونو سره مخ سوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
طالبان د رسنیو په وړاندې مختلف محدودیتونه دوی وضع کړی دي او دغه محدودیتونه تر اوسه پورې ادامه لري او دې ترڅنګ خبریالان ډیر خبریالان دې ته مجبور کړی چې یا خپل دند څخه ګوښی او یا دې ته مجبور سوی دی چې هیواد پریږدي. ولې په تیر څلور کالو کې د طالبان لخوا ډیر خبریالان ونیول سو، شکنجه سو او حتی د مجبور سو سه هیواد پریږدي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل نوې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت دا هم غوښتي چې هغه فرمانونه لغوه کړي چې په بیساري ډول د رسنیو ازادي محدود کړي، هر خبریال ته اجازه ورکړي چې په آزاد توګه خپل اساسي حقونه وکاروي او د پیښو د انعکاس کولو او حقیقت څرګندولو توان ولري. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای پخوانی مشر صدیق الله توحیدی وایي چې طالبان باید د سیاسي او نړیوال فشار له لارې اړ کړل سي چې وضعیت بدل کړي او د رسنیو محدودیتونه لري کړي.
با فشار سیاسي طالبان باید مجبور شوند تا
طالبان باید پر سیاسي فشار دیتا اړ شي چې دا وضعیت بدل کړي. کنه باوري نه يم چې د طالبان زموږ په وختونو څه بدل شي.
مخکې له دې د رسنیو او خبریالانو ځینو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي محدودیتونو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د دې وضعیت دوام کولی سي په هیواد کې د بیان ازادۍ ته نور هم زیان ورسوي. د دې بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له تیرو څه باندې څلورو کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شویو مقرراتو سره سم او تر څار لاندې فعالیت کوي او یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه ځنډولي یا یې محدود کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو تاسو ازادۍ رادیو ته غوږ یی، بیا هم د خبرونې په توده موضوع کې پاتې کیږو. د تیر شپې زلزلہ راپور نه وای چې د سر او مال زیانونه اړولې دي. ورزو د افغانستان شمال ته هلته آزاد خبریال نورګل اندروال استډیو سره وصل دی. اندروال صاحب، ستړي مشه تاسو د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې دغه خبری پیښه څاري. د تیر شپې د زلزلې په اړه څه ویل کیږي؟ خبریالانو ته څه معلومات رسیدلي او چارواکي څه وایي؟
سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بیګا یو بجو دوه درې دقیقې چې زلزلہ رامنځته شوې ده. زلزلہ په عموما په شمالي ولایتونو کې رامنځته شوې ده. په بغلان ولایت نه به زه درته پیل کوم چې بغلان ولایت کې د والی ویان سره چې موږ خبرې وکړلې، دوه کسانو ټاپي کېدل دوی تایید کړل. هغه هم راته وویل چې برسیرنو تر لومړنیو درملنو وروسته بیرته خپل کورونو ته رخصت شوي دي. په بلخ ولایت کې هم سي موږ معلومات وکړل، هلته هم رامنځته شوې زلزله کې خواوشا درې کسان شهیدان او اویا کسان پورو ټپیان راوړل شوي دي. خو ځینې نورې سرچینې وایي چې لا هم ځینو ځایونو کې تر خاورو لاندې کسان بند دي. او په بلخ ولایت، په سمنګان ولایت کې هم، یعنی په عموم کې په شمالي ولایتونو کې د رامنځته شوې زلزلې د شهیدانو یا د مړو شمېر زه تنه خودل سوی ده او د ټپیان شمیر یو سلو درې څلوېښت تنه خودل سوی ده. یو څه چې خطوب او د ډېرې مرجوبلې نه مخنیوی کړی، دغه پر وخت د الفات قل اردو چې په بلخ کې اوسیږي، د هغو ځواکونو پر وخت رسېدنه کړې ده او تر زلزلې دوه دقیقې وروسته دوی خپلې شمېرې په ټولنیزو رسنیو کې اعلان کړلې چې په هره سیمه کې چېرې مرجوبله رامنځته شوې وي یا څه زیان لیدلی وي، نو موږ مرستې ته چمتو یو. نو پر وخت د بلخ ولایت ځینو ولسوالیو ته دوی رسېدنه او د تاشقرغان تنګي ته دوی را رسېدنه د لامل سوه چې دغه د مړو شمېر کم ده. د ټپیانو تعداد خو هغه کله چې لومړی زلزله رامنځته شوې ده سته ده. یعنی په وخت امنیتي ځواکونو خپله مرسته کړې ده او لا هم په ځینو برخو کې دغه عملیات د ژغورنې دوام لري.
او تاسو وای چې بغلان ولایت کې درته چارواکو خبرې کړي د راز بلخ کې خپل کوم ځای کې او خپل د تیر شپې د زلزلې کې څه وکي آیا تاسو هم ټکانونه احساس کړل چې د تیر شولډر باندې زلزلې ټکانونه څنګه وو او شاوخوا کې آیا ورانه ویجاړې تر سترګو کېږي
زه فعلاً بغلان کې هم په بغلان کې هم زورور ټکانونه احساس ول ما د بغلان په ډیرو برخو کې یعنی ښاري سیمو کې او کلیوالي سیمو کې ورانه یو جاړې نه دی رامنځته شوی یوازې د پلخمري او د ورسوالیو په هغو سیمو کې غرنیو سیمو کې چې درې وي او کورونه په داسې ځایونو کې آباد شوي اوس هغه د زلزلې مقاومت یې نه درلوده نو هغه جوی کې لږ څه ناڅه ویجاړۍ رامنځته شوي دي او کسان پکې ټپیان دي وخت په وخت امنیتي ځواکونه او تر څنګ یې د بغلان ولایتي ادارې هڅه کړې ده چې هم د خلکو سره او هم د روغتیايي چارواکو سره په تماس کې تر څو ارقام او د مړو زخمیانو تعداد راټول شي نو د زلزلې نه را په دې خوا هر شیبه چې موږ اړیکه کړې د مسؤلینو سره هغوی موږ ته ځواب راکړی ده تر اوسه پورې اما د وو کسانو ټپي کېدل تایید شوي دي خو اوس هم د بغلان د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست او د ولایت مقام اداره کوشش دا کوي چې هغه ولسوالیو کې چې لکه گزرګای نور ځینو برخو کې ټلیفوني اړیکې ډیر کلن کېږي ترڅو هم د مرکز سره اړیکې وي او ځینو نورو برخو سره اړیکې نه وي نو لاغو سره اړیکې تامین شي او ورستی جزئیات راټول شي
کور ودان ډیر مننه د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې آزاد خبریال نورګل اندړوال و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی آزادۍ رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او که چیرې میډال او چغلې نه ما و د آزادۍ رادیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
اوکرانیز واکونه وای چې د سخت جګړې په ترڅ کې پوکروفسک خار تر خپل ولکې لاندې ساتلې روسي چارواکو مخکې دا کړو چې د ستراتیژیک خار یې نیولې دی تفصیل له سلطان محمد سروره اورو
په داسې حال کې چې روسي او اوکرایني ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې په بیلا بیلو سیمو کې پر یو بل د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو بریدونو ته دوام ورکړ اوکرایني پوځیان وایي د دوی ځواکونه د هواد په ختیځ کې د پوکروفسک ښار د جبهې په لومړۍ کرښه کې دي په داسې حال کې چې جګړه په شدت جریان لري د کرملین وایانت دیمیتری پیسکوف وویل چې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو یو لیدنه اوسمهال ضروري نه وه د پیسکوف له دغو خبرو چې یک شنبه خبرې شوې داسې بریښي چې د سولې د زیارونو سره سره مسکو هوډ لري چې په اوکراین باندې خپل بشپړ برید ته چې د 2022 کال په فبروري کې پیل کړي دوام ورکړي پیسکوف پرته له دې چې نور توضیحات ورکړي وویل هغه څه چې اوسمهال ورته اړتیا ده د ستونزې د ځانګړو تفصیلاتو د حل لپاره خورا دقیق کار دی دا څرګندونه په داسې محل کې چې د اوکرين د وسلوالو ځواکونو عمومي درستیز د یکشنبه په ورځ راپور ورکړ چې روسیې تیر شپه د اسکندر ام بالاستیک توغندي او نه اویا بي پيلوټ الوتکې توغولې دي په عین حال کې اولي کیپر د سیمیزه پوځي ادارې مشر وویل چې په دې ساحر د روسیې د بي پيلوټ الوتکو برید کې دوه کسه وژل شوي او یو کس ټپي شوی دی او په وینا یې ملکی تاسیسات زیانمن شوي دي بلخوا د آزاد اروپا آزادی رادیو اوکرایني څنګه په زاپوروژیا ښار کې د استوګنې په وی ودانی د بریډ ریپورت ورکړ خو په دغه بریډ کې څوک ټپي شوی نه دی اما د ښار په نورو سیمو د بریډونو په نتیجه کې درې کسه ټپيان شوی دي په عین حال کې اوکراین د روسي کراسنودار سیمه کې د تور سمندرګي تر غاړې توپس بندر کې د تیلو د انتقال په وی کشتۍ او تاسیساتو باندې ځوابي بریډ وکړ روسی سیمه ایزو چارواکو ویل چې د بی پیلوټو الوتکو ټوټې په کشتۍ راپریوته کشتۍ زیانمنه شوه او پکې اور ولګیده او عملیې ترې تخلیه شول په دغې سیمه باندې تیر کال هم اوکرایني بی پیلوټو الوتکو څو بریدونه کړي وو د جګړې د مخکنیو کرخو څخه خبرو سوي خبرونه کې اوکرایني پوځیانو د یکشنبه پورز په ګڼو سیمو کې د جګړې د دوام ریپورت ورکړ خو د جګړې لوی تمرکز په پوکروفس ښار دی چیرته چې د ریپورتونو په اساس اوکرایني ځواکونه شاوخوا 110,000 روسي ځواکونو سره مخامخ دي. څارونکي خبرداري ورکوي کچېره د پوکروفس ښار چې له جګړې مخکې 110,000 اوسیدونکو درلودل د روسي ځواکونو لاسته ورشي، نو کېدای شي د دوی په مخ لویدیځ خواته د دنیپرو پوکروفسک لور ته لار پرانستل شي او د اوکراین جنوبي سیمې له خطر سره مخامخ شي. د اوکراینی ځواکونو عمومي قماندان جنرال الکساندر سیرسکی د شنبې په ورځ په فیسبوک ولیکل چې پوکروفسک د موږ تر واک لاندې دی. هغه زیاته کړه چې د روسي ځواکونو د لمنځوړلو او له دغه ښار څخه د شړلو لپاره پراخ عملیات روان دي. له دغو څرګندونو یو ورځ مخکې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی په خپلو څرګندونو کې د پوکروفسک جګړه د اوکراین لپاره اولویت بللی وو. د ښار اکثریت سیمې ویجاړه شوې دي. اوکراینی چارواکو د لویدیځو رسنیو هغه ریپورټونه تایید کړل چې پکې ویل شوی و چې اوکراینی ځانګړي ځواکونه په دغه ستراتیژیک ښار کې ځای پزا شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې روسي ځواکونه ادعا کړی ده چې پوکروفسکی اوکراینی مدافع ځواکونه محاصره کړی دي. د روسي دفاع وزارت هم ادعا کړی چې روسي ځواکونو د اوکراینی ځانګړو ځواکونو د یوې ډلې ټول 11 عسكر چې د هلیکوپټر په وسیله ښار کې کوز کړای شوی و وژلي دي. د ښار د نن وضعیت څرګند نه دی او په خپل واک ته توګه یې تایید نشي کېدای. اټکلونه ښیي چې له 200 تر 400 پورې روسي سرتیري د دونسک سیمې د دغه ښار په ختیځو برخو کې ځای پر ځای شوي دي چې د اوکراینی کشف عملیاتو څخه د ځان ساتلو لپاره له ښاري تاسیساتو، زیرزمینیو او ملکی استهتار څخه کار اخلي.
له خبرونو ورآخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې هم درته راپورونه لرو. په پاکستان کې به د امنیتي وضعیت د خرابوالي په اړه یو راپور واوري. اوس ورزو دې ته چې له افغانستان او ایران راستانه شوی یو شمیر کډوال وایي چې ناوړه اقتصادي شرایط ګالي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
له پاکستان او ایران راستانه شوی یو شمیر افغانان وایي د خړو د خوندیتوب او ماشومان د پالنې په برخو کې لږی دیننګونو سره مخ دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د خپل ماشومان لپاره کافي خوړی نشي برابرول او روغتي خدماتو ته لاسرسي محدود دي. د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ د سرخکانو د بیرته راستنو شوی کډوالو په کم کې میشت یو افغان چې پولیسي وکړ له پاکستان ستون شوی د یک شنبه په ورځ د نومبر په 2 ازادي رادیو ته ویل
چې موږ سره ماشومان هم لولګي ځات مړ کیږي خلک وایي لګي نه پاکستان کې نوم لګي راسره خلک حالات وینه والله په بل زلادي ورته راشي هم دا ویل بیا دا هغه دومره ګران سول
له ایران ستون شوی باز محمد چې اوس مهال په جوزجان کې اوسېږي ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
ټول مله هیڅ چیز خدا
نه زما اولادونه لوګي مړ کیږي همدا می مهدی زوی چې غوي او ډوډۍ غواړي خو موږ هیڅ نه لرو په جماعت کې څو ډوډۍ راځم کیږي او موږ ته راکوي
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی نړیوالو بنسټونو نه د بیړنۍ بشري مرستو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې پوروسیو کې درې افغان کډوال ماشومان چې لخپل کورنۍ سره له پاکستان افغانستان ته د ستنېدو پر مهال بن پاتې او د لوګي او سړی حواله عمله کندهار ته رسیدو وروسته په کم کې مړ شوی دي. سرچینو ازادي راډیو ته ویل د غدري ماشومان چې عمرونه د 2 او 3 میاشتو ترمنځ پرون شنبه د نومبر اوله د دی ولای د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې مړ شول. یوې سرچینې چې نه غوښتل نومي پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
دلته د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې چې د مجلون لپاره جوړ شوی دی هلته د شنبه په ورځ باندې د ماشومان د لوږې یخنۍ او ډېر انتظار څخه وپاتې شوي دي.
پاکستان د 3 اکتوبر په 11 د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالب ځواکونو سره تر سخت نښتو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې وتړلې، خو پرون شنبه د تورخم او سپین بولدک چمن لار په یو اړخیز ډول د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره پرانستي. د راپورونو له مخې په 13 ورځو کې سلګونه افغان کورنۍ افغانستان ته د وختو په انتظار لخوړو پرته په سړه هوا کې په انتظار وي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت د اکتوبر په 13 په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې اوریدونکو. د خبری مجلې د پای شبوته نږدې شوی یو روسای راپور اخلو. هغه دا چې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو اداره په 13 اکتوبر میاشت کې د مخکنی سپتمبر میاشتې پرتله په وسلوالو بریدونو کې د 9% زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې ډیری دغه بریدونه په خیبر پختونخوا ایالت کې شوي دي. دا چې د دغه ادارې په راپور کې څه راغلي د مشال رادیو خبريال په دې راپور کې ورته کتنه کړي.
اسلام آباد کے دشخڑو او امنیت سیڈنیز مرکز پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز وائی چروان کال دا اکتوبر پمیاش کے دا وسلوالو پفالیتون و بریدون کے دیرش فیصد زیات والے راغلے خپدغ بریدون کے دا مرگ جوبلے کچا نورلس فیصد راٹھٹا شویدا پی آئی سی ایس ایس دا نومبر پڑمبے نیٹا خپورکڑی خپل میاشتنی راپور کے وائی چې د اکتوبر په میاش کې د وسلوالو لخوا یو کم نوی بریدونه شوی چې پکې سلور سوا او اته پنځوس کسان مړه او له یو سل او دیر شو زیات جوبل شوی دی. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاش کې په مجموعي توګه د وسلوالو او د امنیتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې درې سوا او پنځه پنځوس وسلوال دوه اویا د امنیتي ځواکونو سرتیری دیش عام اولس او یو د امن کمیټه غړی مړ او یو سل دوش پیته جوبل شوی دی. اداره وایي چې مړ شوی کسانو کې زیات تر شمیره د وسلوالو ده. د پی آی سی ایس ایس یو غړی صفوان خان مشال رډیو ته ویل چې د ستمبر د میاشت په نسبت په اکتوبر کې د وسلوالو په پریدون کې زیاتوالی راغلی. پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د اکتوبر په میاشت کې شوی یو کم نوی وسلوال بریدونو کې یوازې دوه اتیا بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې ثبت شوی چې پکې سلور سوا او پنځه پنځوس کسان مړ شوي دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې امنیتي ځواکونو لخوا دویش مشکوک کسان نیول شوي دي خو ترهګرو پنځه پنځوس کسان تښتولي دي چې دا د تیرو لسو کلونو تر ټولو لوړه شمیره ده. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې دویش او په بندوبستي سیمو کې ودیرش وسلوال بریدونه شوي. راپور زیاتوي چې د خیبر پختونخوا ترڅنګ په بلوچستان کې هم درې دیرش پیښې شوي. اداره وایي چې د کال 2015 نه وروسته اکتوبر لومبه داسې میاشت ده چې په بلوچستان کې د عام اولس او امنیتي ځواکونو د مرګونو په شمیر کې 92% کموالی راغلی. په بلوچستان کې خبریال سلامین خپلواک مشال ریډیو ته ویل چې بلوچستان کې د امن او امان په عمومي حالت کې د پام وړ خواله راغلی ځکه چې د ملکی وګړو مرګ جوبلا 92% او د امنیتي سرتیرو مرګ جوبلا 25% راکم شوې ده.
زه فکر کوم کنن هم د سیاست کې په لیجیسلیشن کې د دې سیمې چې اصل چې کوم ژغونه دي که هغه بیا په بلوس کې دي او که بیا هغه په پښتانه کې دي او که بیا په نورو کې دي که دې ته واک اختیار ورکړل سي لکه په اتلسم ترمیم کې چې ورکړل سوی یو نو زه فکر کوم چې دلته به یو پټاخی به هم څوک ونه وچاو دي. مثال یې درکم تیر کال د په جنوبي پښتونخوا مشهوره د بلوچستان چې کوم پښتون میشته سیمه ده ژوب او کلاسیفلا په دې کې وسلوالو یو سړی پورته کوي ځایي اوسېدونکیو نو په څلوروي ساعتونو کې دننه د سیمې ولسونه په خاصه کاکړو لس را پاسې ده او دوی د ناتار لارې څخه نه یوازې د خپل سړی برته ترلاسه کړل دي وسلوالو څخه خوشی کړ بلکې و دوی ته ښه غټه مرګ جوړه واړوله. نو که دغه ناتار په دولتي کچه خپل کړل سي د دې سیمې د ولسونه د چکم سیاسي اندي اصل وارثان چکم دي د چکل په پارلیمان کې راسي د لیجیسلیشن لارې څخه د خلک داسې پالیسی جوړولای سي نو هم د اصل وارثان د اصل جیون ژغونه چکم دي دا کچیر د سیاست لارې څخه دا ناتار چې کوم دی په دولتي کچه باندې پلی کړی نو زه فکر نه کوم چې دلته به داسې پیښې به رامنځته کیږي ولې چې په جمهوریت کې موږ دا یو شی لیدلی دی. په اصل جمهوریت کې چې اولس هغه پالیسی کله هم نه جوړوي چې په هغه کې جنگ وي بلکې د هغه پالیسی خوشی چې په هغه کې د دل لپاره خوشحالي وي.
د پی آی سی ایس ایس راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو په بریدون کې دوه اویا د امنیتي ځواکونو سرتیری وژل شوي او روان کال په لومبه شپږو میاشتو کې له 200 زیات د پولیسو کارکوونکي وژل شوي. په پیښور کې خبریال طارق وحید مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ترڅنګ د وفاقي حکومت هم د ترهګرۍ د مخنیوي ذمہ وار دی خو د دواړو حکومتونو پالیسۍ ترهګرۍ په ځای سیاسي دي کومې لوجه چې په خیبر پختونخوا کې ترهګری د تیر لسو کالو په نسبت سخت کال نور هم سیوا شوې ده.
دا کال 2015 دا د پیړۍ یو خونی کال یو خونریز کال چې کوم دی هغه به شمارل کیږي او لا دو میاشتې په دې کال کې پاتې دي خو تر دې دمه پورې په دې لسو میاشتو کې چې څومره عملیات شوي دي بیا د ترهګرۍ چپې پای کې مرګ جوبلا دا غې شمیره د تیرو لسو کالو ناسیوا را روانه ده چې کوم په خیبر پختونخوا کې مخکې چې کومې چپې تیرې شوې وي. خو زه دا ګڼم چې صرف خیبر پختونخوا حکومت نه خلکو ګوتې پورته کوي صرف خیبر پختونخوا حکومت ته پای کې څه شک نشته چې د دې سنجیدګي نشته خو که بل طرف ته وګورو نو وفاقي حکومت هم چې کوم دی هغه د دې نه بریو ذمه نه دی هغه په دې صورتحال کې برابر ذمه وار زه ګڼم.
پی پی آئی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د 2015 ړومبی لسو میاشتو کې 2,853 نه زیات کسان مړه شوي، چې پکې 1,903 سلویخ وسلوال، 600 د امنیتي ځواکونو سرتیری، 1,500 عام اولس او 21 د امن کمیټې غړي شامل دي. عظمت علی شاه مشال.